مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. افغانستان په اړانن په مسکو کې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي چې پکې د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو استازي برخه اخلي. اخوا د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. په روانه خبرونه کې مو دا د سر موضوعات دي. همدارنګه د ننګرهار ولایت د هسکی مینه د ولسوالۍ د تیری جمعې د ورځې لا پیښې چې وونه یې تیریږي وروسته زموږ همکار د جودري سیمې ته ورغلی او دغلته د خونړي ناورین له تیریدو وروسته د خلکو په تازه وضعیت تفصیلي رپورټ لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته. دا بلجیم پلازمینه بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د هغه غونډې کوربه دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت او دفاعي ځواکونو پر تمویل هم پکې بحث کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اذربایجان په پلازمینه باکو کې دی او ټاکل شوی چې نن د غیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کړې چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو د پټه په ولاړ حالت ماتولو لپاره د ډسمبر په 12مه انتخابات وشي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې د افغانستان په اړه، د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال او همکار مصطفی صدیقی وای د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل او امنیت وغږیږي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون لري. په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي د چهارشنبې په ورځ وویل چې تر 2015 میلادي کال د افغانستان تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هغه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو وسایل په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له مکرر او حدس سره سره د افغانستان او امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو امنیت ټینګ کړی شو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې دی او ټاکل شوی چې د غیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی په باکو کې د اذربایجان له یو شمېر چارواکو سره جلا جلا کتنې هم لري. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلک یا ناپیولو هیوادونو د مشرانو غونډه سبا هم روانه ده. د غیر منسلک هیوادونو حرکت ټولنه تقریبا شپېته کاله مخکې د سړې جګړې د اوج په کلونو کې جوړه شوه. د دې ټولنې هدف عمومي ډول په نړۍ کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پراختیا بلل کیږي. دا ټولنه یو سلو شل غړي لري چې افغانستان هم پکې دی. د غور چارواکو تایید کړ چې د فیروسکو خار په لویدیس کې د بشری مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکونکو په موټر په حمله کې وخصه وژل شوی او یو بل ټپي ده. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی پرون ازادي رادیو ته وویل چې حمله د پای کمر په سیمه کې شوه. دواړه خزی د دې موسسي کارکونکي دي. هغوی په سیمه کې روغتیایي خدمتونه کول، خلکو ته زده کړه ورکوله چې څنګه خپل ماشومان له ناروغۍ وساتي. د غور چارواکي وایي چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده، خو خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري مرستو د همغږۍ غیر دولتي اداره په 1970 میلادي کال کې یو شمېر افغان رضاکارانو جوړ کړه او هدف یې د جګړې له قربانیانو سره بیړنۍ مرستې وې. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کړې چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره د ډسمبر په 12مه انتخابات وشي. بوریس جانسن ونه توانېده چې د خپل هیواد په پارلمان کې هغه توافق چې له اروپایي ټولنې سره یې کړی و تایید کړي. هغه پرون وویل چې د برتانیې له پارلمانه بو غواړي چې راتلونکې اونۍ له پیل سره سم د وختي انتخاباتو د ترسره کولو پر وړاندیز رای ورکړي. د برتانیې پارلمان د سې شنبې په ورځ د بوریس جانسن د بریگزټ د موافقې له تصویب ډډه وکړه. وکیلانو ویل چې د موافقې کتنه او څېړنه زیات وخت غواړي. په دې ډول د برتانیې لپاره ناممکنه ده چې د ضرب الاجل له مخې د اکتوبر په 1 د یوې موافقې سره له اروپایي ټولنې ووځي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پرون ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پایل لامل له سختو انتقادونو سره مخ و. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې عملیات چې د اکتوبر په 9 پیل کړل د توجیه وړ نه دي. په بروکسل کې د ناتو د تړون غړي د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو دا منلی چې د خپل د ستراتیژیک شریک د ترټولو لپاره ډیر څه نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر پرون په بروکسل کې خبری کانفرنس ته وویل چې ترکی ټول په سخت وضعیت کې اچولی. مارک اسپر زیاته کړه چې انقره په ناسم لوري روانه ده. د ناتو دفاع وزیران به نن هم په خپلو کې بحثونو ته دوام ورکړي. اوس هم یو سپورتي خبره و، هغه هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د اکتوبر په 25 له نیپال سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټسال د فدراسیون پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې دا سیالي به د ایران په ارومیه ښار کې وي. د افغانستان او نیپال د ملي لوبډلو سیالي به د کابل په وخت ماسپښین په 2 پیل شي. د افغانستان لوبډله د آسیایي هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللی. افغانستان تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان له لوبډلو ماتې خوړلي. فوټسال د فوټبال یو ډول دی چې په سرپټي لوبغالي کې پر کلک میدان کېږي. د فوټسال میدان هم د فوټبال تر میدان کوچنی وي. دا خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ سمک په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتل شي. وړاندې به په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات واوري. مسکو نن د هغې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې پکې د افغانستان په اړه خبرې کېږي، خو افغان حکومت پکې برخه نه لري. په دې غونډه کې د چین، امریکا، روسیې او پاکستان استازي برخه اخلي. افغان حکومت ویلي د غونډې پایلو ته هیله مند دی. په دې موضوع په ریپورټ سربیره بروکسل ته هم ځو. د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد هم په غونډه کې ګډون لري. همدارنګه به دا واوري چې په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر، دایمي مارکیټ، سړی خونی او همدارنګه د پروسس فابریکې غواړي. وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور خبري ریپورټونه ولرو. د تیرې جمعې په ورځ د هسکې مینې د جودري په جامع جومات کې 14 تر 70 زیات کسان وژلي دي. دغلته نږدې د ټول کلي کورنیو یا د خپل کورنیو نارینه غړي له لاسه ورکړي او یا هم ټپیان دي. زموږ همکار جودري ته تللی دی او له هغې ځایې د دې کلي د وضعیت په اړه یو تفصیلي ریپورټ راستولی. دا هم په همدې خبرونه کې درسره شریکوو. نیمه نړۍ پروګرام او همدارنګه کور کلی اونیس پروګرامونه هم خپرو او د لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ازادي راډیو ته غوږ کې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي نن په مسکو کې غونډه کوي. په غونډه کې به په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو خبرې وشي. په مسکو کې په غونډه کې به د افغانستان استازي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د چین پلازمینه پیکینګ هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې غونډې کوربه وي. فرشتي جلالزئی په دې موضوعاتو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي به نن په مسکو کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد آصف د اکتوبر په 23 په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي و چې دا غونډه یوه مهمه موقع ده چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په ټپه درېدلې پروسې ته د بیا پیل لارو موندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي و چې د افغانستان او د آسیا د لویدیځ لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه په ورځ په یو بیان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د روسیې په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنګټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي. په یو بیان کې ویلي و چې خلیلزاد په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو کې د ټولو خواوو پر ګډو ګټو وژغېږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم بیګا ازادي راډیو ته وویل
بدون تردید تلاشایی که در سطح منطقه
مش هغه هڅې چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې لپاره وسی د افغانستان په خیر ګڼو په افغانستان کې د سولې د بهیر د بری لپاره داسې هڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14 په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوي کوربه و. د روسیې خبري اژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوي په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یوې خپلواکې سرچینې هم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی و. هغوی پر دې هم غږېدلي ول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروري دی. زلمی خلیزاد د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشیو د غړو هیوادونو له استازو سره د دې په ټپه درېدلي بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د اکتوبر په 23مه خبریالانو ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په وروستیو 14 کلونو کې سوي خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نه هواره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل، خو د لیدونو او کتنو د لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشتېده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 9مه له طالبانو سره خبرې لغوه کړې. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکې اونۍ په چین کې هم د یوې غونډې د بحث موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 23مه د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ملاتړ وکړ. ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاورحمن سلیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده شوې. ښاغلی سلیم وویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړي چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یو پلاوي ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مکرر ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکته پرته نشي راتلای.
و موردل چې مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د یوې څلور اړخیزي غونډې کوربه ده چې په کې د پاکستان، روسیې، چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازي برخه اخلي. خو ټاکل شوې ده چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به پیکینګ د چین پلازمینه هم د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه توب وکړي. پیکینګ او مسکو یوازې نه دي، په بروکسل کې هم نن د افغانستان په اړه بحث کیږي. دغلته د ناټو د دفاع وزیران او شریکان راټول شوي دي او ټاکل شوی ده چې د نن ورځې په بحثونو کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا بحث او همدارنګه په دې هیواد کې د سولې پر بهیر خبرې اترې شامل وي. په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار مصطفی صدیقی راته وویل چې په افغانستان کې ناټو د خپل هغه ماموریت ته چې افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره ده د دوام په ورکولو ټینګار کړی دی. د قاطع ملاتړ په نوم دا ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل شوه. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې په دې اړه وویل
the best thing we can do to create a
condition دا وی موږ پر دې قوی باور لرو چې د خبرو په وسیله د هواری د ویچاري د منډلو غوړه لار داده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. څو طالبان پوښي چې باید خبرو اترو تکینی او نوې جوړجاړې وکړي. په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار مصطفی صدیقی وایي د اصول د بهیر څخه د ملاتړ ترڅنګ به د ناټو دفاع وزیران او شریکان د خپل غونډې په دویمه ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تقویت او تمویل پر لارو چارو هم خبرې وکړي. تما کیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد هم په دې غونډه کې برخه واخلي. دا ټول چې د افغان ځواکونه به تر 2040 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارډ ډالرو ته رسیږي چې ډېره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپرام چې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې په بروکسل کې دی، پرون یې وویل چې د امریکا او د متحده ایالاتو ماموریت افغانستان کې بدلون نمومي او هدف یې دا دی چې نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې ټول شریکان چې التدی ډاډمن شي چې افغانستان به هیڅ کله بیا د ترهګرو پر پټنځای نه بدلیږي. اسپر د یک شنبه په ورځ په کابل کې ویلی و چې هدف یې دا دی چې په یو وخت کې د سولې توافق ته لاسرسی پیدا کړي. اما دا چې د سولې دغه توافق به له طالبانو سره کله ترلاسه شي، نه د امریکا د دفاع وزیر په اړه څه ویلي او نه هم د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر دایمي مارکیټ، سړی خونې، د جلغوزیو د پروسس فابریکې او په صنعتي پارک کې مزکاو برېښنا غواړي. وروسته له هغه چې له افغانستان څخه د هوایي دهلیزونو له لارې د جلغوزیو صادرات پیل شول، ویل کېږي چې د جلغوزیو د حاصلاتو لپاره چې تر ډېره په پکتیا، خوست او پکتیکا کې ترلاسه کېږي تقاضا زیاته شوې ده. د پکتیا څخه د احسان آرین رپورټ اورو.
پکتیا، پکتیکا او خوست چې غرونه یې د جلغوزیو په ګڼوونو پوښل شوي، سوداګري د پکتیا له ولایتي ادارې او حکومت یو لړ غوښتنې لري. د جلغوزیو سوداګروي په جنوب ختیځ زون کې د جلغوزیو د پروسس لپاره د یوې لویې فابریکې جوړولو ته اړتیا لیدل کېږي چې نه یوازې په معیار برابر جلغوزی به بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي، بلکې ګڼ شمېر کسانو ته به هم دندې پیدا شي. دوی د هوایي دهلیزونو تر څنګ د ځمکني دهلیز د پرانیستل کېدو او د سړو خونو د جوړېدو دو غفتون کړي. د اسماعیل او نورزلی خان په نمونو د جلغوزیو سوداګرو له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
مارکیټ نه لرو، هوایي دلیز چې دا هغه باندې بیروبار ډېر دی، یوه پټلۍ لري او ورسره په څنګ کې مونږ ته زمینی دلیز هم پرانیستل شي. د اورګاډي لارې ځکه سړخونه مونږ نه لرو، مال ډېر زر خرابېږي، دا لکه سبزي دغه څه شایده دغه ستونزې دي چې د امنیت نگانه مونږ ډېرې لرو. نور جلغوزی مونږ خامه واردو خارج ته خامې لګو، تر اوسه پروسس کېده شي. په افغانستان کې دا سپروس فابریکا یو منشته چې موږ پروسس ولرو.
د پکتیا ولایت د خصوصي سکتور د معلوماتو لمخې په پکتیا کې د 6.2 میلیون ډالر په ارزښت د دې سکتور له لوري د جلغوزیو د پروسس فابریکا جوړیږي چې په یو کال کې به د 6000 ټنه جلغوزیو د پروسس توان ولري. د یادې فابریکې جوړونکي له ازادي رادیو سره خبرو کې له ولایتي ادارې په صنعتي پارک کې د فابریکې لپاره د ځمکې او برېښنا غوښتنه وکړه. د فابریکې جوړونکي حاجی محمد گردیزی ازادي رادیو ته وویل،
دا غټ سوزې برخ لري پارک صنعتي کې مزکنل رو پارک صنعتي او فدی کانه د کوبن رو خشو د زین مشتا پاسال باندې توسه په توجا باندې وشته نه ده صنعتکاران د استفاده وړ.
د پکتیا والی شمیم خان کټه وزیر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جلغوزیو د پروسس په برخه کې د پنګونې ملاتړ کوي او زیاتوي چې د صنعتي پارک چارې به په راتلونکي میاشت کې پیل شي او د برښنا اسانتیاوې به هم ورته برابرې کړي. نوموړی وایي،
موږ همدغه ساحه په پلان کې داسې برښنا ورکوو د هغه د افغانستان په سطح سي کومو فابریکو سره هغه په تخفیف باندې کار کیږي او تخفیف ورته ورکول کیږي. همدې فابریکې ته په لومړي سر کې هغه ورکول کیږي.
په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر د دغه غوښتنو تر څنګ له امنیتي ځواکونو له رهبرۍ غوښتنه کوي چې د امنیت په برخه کې د دوی ستونزې ورحل کړي، هغه څه چې ولایتي ادارې د حل ډاډ ورکړی. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
اوس پر شو دې ته چې لویدیځي ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د لږ تر لږه 50 امریکایي سرتیرو په ټپي کېدو یو مطلب لیکلی. دا عسکر د سمندري ځواکونو غړي وو. د ورځپاڼې په لیکنه دا پوځیان سه شنبه په لشکرګاه کې په یو پوځي اډه د طالبانو په راکټي برید کې ټپیان شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي، د ترامپ له دې خبرې سره سره د سې شنبې برید وښوده چې طالبان لا هم په دې برلاسي دي چې په یو ښار کې سخت کنټرول شوی پوځي اډه تر برید لاندې ونیسي. په هلمند کې د امریکا متحده ایالاتونو سمندري پوځیان یا مرین میشتې چې شمېرې 300 ته رسیږي، دوی افغان پوځیانو ته مشوره او روزنه ورکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، هلمند چې د کوکنارو زیاتې کرکیلې لري او د طالبانو د راپورته کېدو ځای بلل کېږي، اوس هم د افغانستان یو له تر ټولو ناامنو ولایتونو دی. د 2019 کال له پیله تر دې دمه 19 امریکایي پوځیان په جګړو کې وژل شوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه، له 2014 کال دا تر ټولو لوړ شمېر دی چې په یو کال کې 19 امریکایي عسکر وژل کېږي. 2014 کال د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول او له هغه وروسته د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنه او مشوره پیل کړه. ډیپلوماټ خبرونه په یو مقاله کې د زینو هغو افغان خزو په کاري ژوند تمرکز کړی چې په مهمو دولتي څوکیو کې کار کوي. خبرونه په دې مقاله کې اول د لومړنۍ افغان خاروالي شپږویشت کلنې ظریفه غفاري کار او ژوند ته پام کړی. په مقاله کې راغلي چې د میدان وردګ ولایت په خاروالي باندې د کار په لومړۍ ورځ برید شوی و. ډیپلوماټ لیکلي، دا برید طالبانو نه و کړی، بلکې د همغې سیمې ځینو سړیو کړی و، ځکه د خاروالي په توګه د ظریفه غفاري ټاکل کېدو غوسه کړې وه. په مقاله کې راغلی چې خلکو د غفاری دفتر په ډبرو وښته او ویل چې دا د هیڅ کله کارته نه راځي. ظریفه غفاری شاوخوا یو نه مخکې ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې قانون پلی کوي د زینو فاسدو مافیایي کړیو لخوا مخالفت سره مخ ده. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان ښځې تر دې هم په نورو مهمو څوکیو ګمارل شوي. په دوام کې د عادل راز دندې ته اشاره شوي او راغلی چې راز لومړنی افغان ښځه ده چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کوي. همداراز په افغانستان کې لومړی وار یوه ښځه رویا رحمانی د افغانستان د سفیر په توګه په متحده ایالاتونو کې دنده ترسره کوي. ډیپلوماټ خبرونی په دې مقاله کې چې افغان لیکوال او شنونکي صابره عزیزی لیکلي دا راغلی هغه ښځه چې د افغانستان په مهمه دولتي څوکیو کې کار کوي د نورو هیوادونو د ښځو په نسبت ډیر له ننګونو سره مخ دي.
دوستانو په مالدیب کې یو مشکوک وګړی چې د ریپورټونو په حواله په افغانستان کې د داعش ته وسلول لپاره جلب او جذب کاوه نیول شوی. د مالدیب پولیسو دا خبر خپور کړی خو جزئیات نه دی ورکړي. فرشته جلالزی پرې تفصیل لري.
د مالدیف د پولیسو په وینا داسې مشکوک وګړی نیول شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو په باور په مالدیف کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته د وسلوالو د استخدام کار کاوه. نیول شوی مشکوک وګړی محمد امین نومیږي، 15 کلن او د مالدیف دی. د مالدیف پولیسو پرون وویل چې دا مشکوک وګړی د چهارشنبه په ورځ د مشکوکو تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو په تور ونیول شو. د نیول شوي مشکوک وګړي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي چارواکو تیره میاشت د مالدیف دا وګړی د بهرنیو تروریستانو په ډله کې د داعش د خراسان د څانګې د مشر په توګه پیژندلی و. د رپورټونو پر اساس د داعش د خراسان برخه په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده. د فرانسې خبري اژانس د مالدیف د کورنیو رسنیو په حواله لیکلي چې محمد امین له لومړیو افراطي وسلوالو چې د داعش په لیکو کې د جنگ لپاره سوریه ته تللی و، خو هغه اوس په مالدیف کې د افغانستان د جګړې لپاره د وسلوالو په جلب جذب لګیا و. د رپورټونو پر اساس نیول شوی مشکوک وګړی په دې هم تورن دی چې په 2000 میلادي کال کې د مالدیف په پلازمینه کې د سلطانه په نوم پارک کې په 14 کې لاس درلود. هغه مهال په 14 کې یو شمېر بهرني سیلانیان خوش شوي ول. باور پر دې دی چې د مالدیف یو سل شپږ وسلوال په سوریه کې په هغو توقف ځایونو کې پراته دي چې د داعش د وسلوال لپاره جوړ شوي دي. مالدیف د هند په سمندر کې پروت او له لویو کوچنیو ټاپوګانو جوړ هیواد دی. په مالدیف کې 340,000 وګړي ژوند کوي او ټول سنی مسلمانان دي. د دې کوچني هیواد د عوایدو اساسي منبع بهرني سیلانیان دي چې د تفریح لپاره ورځي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږه غلا ساده یې راډیو نه اوریدا تی رجمی فورز د ننګرهار د هسکی مینې د جودری د کلیپ جامع جمعات کې 14 وشو. د 14 تر 15 یو زیات کسان وشل. د کلی ګڼي کورنۍ د ویر پټغر کې نولې او ډیره کورنۍ به سرپرست کړی. زما همکار اکرام الله اکرام ونی ورسته د جودری ولسوالۍ ته د جودری کلی ته ورغلی او دغلته یې له پیښې وروسته د خلکو د وضعیت په اړه دا رپورټ راستولی.
لا هم پر ټول کلی د غم خاموشي خپره ده، خو د درد یوه نیمه چغه وخت نا وخت دا بوګنون کی خاموشي ماتوي.
لاړ میراث پلان مرسو او دا مرسو ماته ویل چې ازا ازا ذکر
خان مس چې د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د جودری په جامع مسجد کې مؤذنو د تیرې جمعې د ورځې په خونړۍ پیخه کې د کورنۍ لس غړي وژل شوي دي. د خپلو دوه تنکۍ وژل شوي زامنو درد نه کړوي، خو کله چې په دې پیخه کې خپل سلور کلن وژل شوی لمسی را یاد کړي نو جړای خبرو ته نه پرېږدي او پسپینه ګیري وښ کې لارې جوړوي. له مرکز جلال آباد نږدې 500 کیلومتر لیرې د سپین غره په لمن کې پروت دا کوچنی کلی چې شاوخوا څلوېخت کورنۍ پکې میشتې دي د هسکی مینې په غونډیو کې رایسار دی. د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال دغلته د یوې خونړۍ حملې له امله لسلو ډیرو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له پیښې 15 ورځې وروسته د 15 ټپیانو له ډلې یو بلې هم وفات شو او د نورو وجل شویو سره په ځانګړي هدیره کې دفن کړای شو. خو لا هم په پیخه کې د وجل شویو کسانو دقیق شمیرې نه دي معلومي. د سیمې اوسیدونکو شمیر 15 تنه ښیي، خو ولایتي چارواکو 10 تنه اعلان کړي دي. خو دا پیخه څنګه رامنځته شوه؟ هته کلن عثمان او ولس کلن ایمل د دغه پیخې د 15 ټپیانو لډلې دي.
اول رکات کې رکو ته ښکته شو، ډېر تراجیک شو. سمی الله لمن حمیده دا ټکی چې ویه دې سره بس زموږ مخته سره لمبه تاو شوه. کوم ما سره غریب څنګ کې شهید شو، بل کس د مال پاسه پروت و چغې والې. اوس هم سیتامه کې د پلار غریبي نن شهید شو رایې وړه. هغلته
د جودري له کلي پاس د اوغوس سیمه ده، چېرته چې داعش یا اسلامي دولت وسله واله ډله فعالیت لري. دغه کلی چې نږدې 400 اوسیدونکي لري، د روان کال په پایل کې پرې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوبه بندې کړې وي. قومي سپینګیری ملک ستار وای دغه وسله والې ډلې له کلیوالو د یو لیک په وسیله وغوښتل تر څو حکومت اړ کړي چې دوی ته اوړونکو خوراکي موادو ته اجازه ورکړي. خو دی ادا کوي چې دا مسله د هسکې مینې له ولسوال سره شریکه کړې وه، خو دوی ورته پام نه و کړی. د جودری د کلی وچی او شاړ ازمکی هم شاهدی ورکوي چې لتیرو څو میاشتو راهیسې اوبه نه دی ورسېدلې. که څه هم هیڅ وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلې، طالبانو غندلې او داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو د سیمې اوسیدونکي او د ننګرهار ولایتي ادارې پر داعش وسلوالو ور اړوي. ملک ستار وایي ځکه پرې داعش حمله وکړه چې د جودري خلکو له حکومت ملاتړ کولو او ځوانانو یې د سیمه ییزو او ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې.
دا پیښه چې رامنځته شوه د علت یې دا و چې دا کړی چې و د کرزي صاحب د وختونو را په دې خوا دې کلي د ورسره ملاتړلې وه. هر وخت کې به یې ورسره ملاتړله. دوی د حکومت په همکارۍ باندې دا کړی و. هغه څو ولګیا بمب، هغه څو شهیدان شو.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم د وسلوالو په وړاندې د سیمې د خلکو میړانه ستایي او وایي دوی ځکه په نښه شول چې هیڅ وسلوالې ډلې ته یې په خپله سیمه کې ځای نه ورکولو.
اکثریت کسان هم د دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي او دې کلی همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی.
په دې کلی کې هیڅ داسې کور نه دی پاتې چې یو یا څو د کور غړي په دې پیښه کې نه وي وژل شوي. په دې حمله کې د وژل شویو له اویاو د زیاتو کسانو قبرونو په دې کلی کې لویه هدیره جوړه کړه. محمد عارف چې د دې کلی یوازینی ډاکټرو له خپل پلار سره یو ځای په دې پیښه کې وژل شو. بل ورورې ایمل چې نږدې 19 کاله عمر لري او د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکی دی او په پیښه کې ټپي شوی وای نه غواړي نور خپل زده کړې پر مخ یوسي، ځکه پر وینا یې هغه تکیې ظالمانو ونړوله چې دی پرې نازېده.
زما فیوچر چې کوم ورور مې هغه ماته کوم یې غیر کولی ایګانې به راکول تا ته به زه 15 یم دربانې یم ډي به دربان کوم دا به زم پرون ناست هم فکر مې کوم چې دا خو م خاورې شوم. بس دا خبره م وکړم سکول نه نور تېر شو پکې شیکو په سکول باندې دو سکول وی هغه ډاکټران شو فرمان سره ډک خاورې سره خاورې شو.
د جودري ویر افغان ولسمشر هم اړ کړ چې سیمې ته سفر وکړي، خو د خلکو غم یې کم نشو کړای.
او دا کوم غوښتنې چې شوم دي دا تکراری دي. زما مسجد، زما کور، زما سرک، زما هر څه منظور دي، زما ډیم بخاره منظور دي. دا چې نه کیږي فساد دی، موږ مشر مفسد مشر لرو. دغه وجه ده یو نوې غوښتنه نه شوي. یوازې نوې غوښتنه دا نوې چې شهیدان زما شهید هڅه ته ضرورت نه لري. دا کور روان دی، دا آینده کفالت ته ضرورت دی. یو سړی چې بیګا ته ډوډۍ لري هڅه ته ضرورت دی. زه خدای ومن په ټوله کې زموږ د شینوار ډېر زیاتې غوښتنې دي، خو زموږ یو اساسي غوښتنه په سرتراسري د شینوارو امنیت دی.
دا د هسکې مینې اوسیدونکي بختولا دی. بختولا وای آن ولایتي ادارې د دوی پستونې پخه کې خوده او دوی د حقایقو له ویلو منع کړل. خو د ننګرهار والی وای د دغه غونډې اجنډا د جمهوري ریاست تشریفاتو برابره کړې وه او دوی په بدلون کې صلاحیت نه درلود. د پیښې تر 15 ورځې پورې د شوې چاودنې نوعیت نه و معلوم، خو اوس د جودري اوسیدونکي وایي چې دا یوه انتحاري حمله وه. دوی وایي دوه داسې نامعلوم جسدونه یې موندلي چې تنه یې نشته او په پښو یې تورې جرابې دي او فکر کېږي چې همدا د انتحاري حمله کوونکو نیمګړي جسدونه وي. د ننګرهار والی هم تایید کړ چې دا یو انتحاري حمله وه، خو هر څه چې وو جودری د ویر په دره بدل کړه. او دا معلومه نه ده چې د جودری له خاورو خټو جوړو کورونو ته به سکون او آرام بیرته کله راوګرځي.
الله اکبر.
په جودری تیاره راغله، خو د ماښام دا توري لړۍ د سیمې د خلکو پر غمونو پلو نشي غوړولی. د جنازو په لمونځونو ستړي خلک د ماښام لمونځ کوي، خو اصلي مقتدیانې لږ ور اخوا په لویه هدیره کې تر تورو خاورو لاندې پراته دي. اکرام الله اکرام، آزادي راډیو، د هسکی مینې، جودری. کړي
دوستان اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د بلجیم پلازمینا بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې کوربه ده، او ټاکل شوې ده چې د ناټو دفاع وزیران به نن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل، امنیت او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم ګډون لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په باکو کې دی او ټاکل شوی دی چې د آذربایجان په پلازمینه کې د غیر منسلک هیوادونو د حرکت د مشانو په غونډه کې وینا وکړي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی به په باکو کې له آذربایجاني چارواکو سره جلا جلا کتنې هم ولري. دا غور چارواکو تایید کړی چې د فیروزکو خار په لویدیځ کې د بشری مرستو د همغږۍ د ادارې د کارکونکو پر موټر حمله کې یوه خزینه کارکونکی وشل شوی او بل ټپی ده. د دواړو کارکونکو له ځایي خلکو سره په روغتیایي برخو کې د عامه پوهاوي مرسته کوله. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره د ډسمبر په 12مه انتخابات وشي. او د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې پرون ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پایل له امله له سختو انتقادونو سره مخ و. دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل، دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. دا ازادي راډیو خبرونه به نن ورځ دوام لري. تاسو به د موږ د خبرونو په بهیر کې بیلابیل خبري مطالب، ریپورټونه او همدارنګه د افغانستان په روانو حالاتو تبصرې اوریدلی شئ. خو د دې ساعت لپاره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی مه هیروئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې کړي. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د ازادي راډیو د نیمې نړۍ خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. آیا خځې کولی شي چې په خالي لاس او پرته له مالی امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او خود کفا شي؟ آیا د خځو لپاره د غډول کارونه په ځانګړي توګه زموږ په افغاني ټولنه کې امکان لري؟ څوک کولی شي دغو خځو ته لاس ورکړي او د بریالیتوب تر پوړو یې ورسوي؟ زموږ همکارې تمنا واحدي په همدې اړه یو راپور چمتو کړی چې تر څنګ یې د موضوع په اړه ایوی فعال میرمنی سره مرکه هم کړی ده. خو له هر څه وړاندې راپور اورو.
کسه هم زمونږ په ټولنه کې خزیدی ناری نو په پرتله لږ زده کړې لري او د دوی پرمختګ او په ځان بسیا کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې ځینې داسې خزې هم ګورو چې خپلې مټې را بډ وهلې او په ډیرو کمو امکاناتو یې د خپل ځان او نورو خزو لپاره کاروبار جوړ کړی. په بامیان ولایت کې یوی ارشګا ته ورننوتم. لنګدی می ولیدل چې ډیری خزی د ویښتانو او ریزو د جوړولو لپاره او ځینې د خوښۍ مراسمو په موخه د ارش لپاره راغلي وي. په دې ارشګا کې الماری، د هنداري ځانګړي میزونه او نور د اړتیا وړ وسایل په منظم ډول ایښودل شوي وي. ارشګرا د ناوې په جوړولو لګیا وه. د ارشګا فضا په عطرونو او د ارش د موادو په ځانګړي بوی پوښل شوې وه. سحر محمدي له کورنیو او بیرونی ستونزو سره سره توانېدلې چې د اقتصاد له اړخه په خپل ځان بسیا شي او د دوه خویندو او مور تر څنګ په کار بوخته شي. له هغلې سحر سره د هغې دوه شاګردې هم د ښځو په ارایش او جوړولو کې مصروفه دي. سحر خوشاله ده او وی نه کاله کیږي چې آرایش ګالری او له دې مسلک څخه عاید لاسته راوړي، خو په لومړی کې د ستونزو په منلو له بامیان څخه کابل ته راغلی او شپږ میاشتې یې د آرایش ګا په یوه موسسه کې آرایش ګری زده کړه. درې نیم کاله یې له استاد سره کار کړی او بیا بیرته بامیان ته ستنه شوی. هلته یې 3000 افغانۍ خپلې کورنۍ ورسره کومک کړی او 20000 افغانۍ یې له کاکا په پور اخیستي او د آرایش ګا په جوړولو یې پیل کړی. د سحر په خبره هغه د ویښتانو اصلاح، د وریزو په جوړولو او په آرایش کې ښې پیسې ګټي. لومړی مې د آرایش ګا دکان درلودو چې 4500 افغانۍ کرامې ورکوله، نو هغه وخت د بامیانو ښځو له آرایش ګا سره ډېره علاقه نه درلوده، نو دا کرایه ډېره وه او ما نشو پوره کولی. بیا مې یوه غرفه جوړه کړه. دوه کاله مې په غرفه کې کار وکړ. وروسته مې مشتریان ډېر شول، نو بیا بیرته دکان ته لاړم او همدا اوس مې خپل دکان دی. داسې ورځ راځي چې 10 یا 15 زره افغانۍ هم کار کوم، خو بیا داسې ورځ هم وي چې 1000 افغانۍ کار کوم. د ورځو 50 افغانۍ نه هم 50، د ویښتانو اصلاح له 50 نه تر 200 افغانۍ پورې کوو. څوک یې چې رنګوي نو هغه بیا د هغوی لنډو او اوږدو ویښتانو پورې تړاو لري. په 150 او 50 افغانۍ هم ورته هایلایټ کوو. د سحر په وینا خدا چې د ښځې مثبت برخو او وړتیاو ته پاملرنه وکړو، د هغې پریکړې او مدیریت په خپل واک کې وانخلو او د کورنۍ وضعیت د ښتو په موخه په کورنیو پریکړو کې د ښځو رول ته ارزښت ورکړو. سحر وایي د دې ترڅنګ چې خپلې او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي، دوه خویندې هم په آرایشګاه کې له دې سره کار کوي تر څو هغوی هم وکولی شي په راتلونکي کې په ځان بسیا ژوند ولري او له کورنۍ سره مرسته وکړي. د نوموړي کشره خور محبوبه چې شاګردۍ هم ده وایي مشره خور یې ورسره ښه همکاري کړي تر څو دغه مسلک زده کړي. سلور کاله کېږي خور سره مې دلته آرایش ګاه کې کار کوم. دا مې هم خور ده او هم مې استاده ده. هر څه یې چې زده و ماته یې رازده کړي دي. کله چې سحر نه وي نو دکان ماته پاتې وي او د دکان ټول کارونه زه پر مخ بیایم. زه ویاړم چې د سحر غوندې خور لرم. اوس هم د سحر د شاګردان خواته ورزو چې وایي په بامیان کې د آرایش نور ځایونه هم شته، خو دوی له سحر سره ځان راحته احساسوي. نازیه د سحر هغه شاګرده ده چې 15 کاله کېږي سحر سره کار کوي.
زه همدلته 15 کال کېږي چې زه خپله کار کوم. همدلته ماشاءالله مشتریان مې ډېره دي چې موږ پښتو غږیږو. ډېر خلک چې فارسي نه پوهېږي ورسره پښتو غږیږو. زه با کیفیت موادونه کوشش کوم او چې استعمال وکړو، مثلا چې میکاپ استعمال کوو، خایسته والا میکاپ راولو. نو سیاحت لپاره چې خلک راځي موږ ته مراجعه کوي. ابل کال امریکې نه یو جلی راغلی و، هغه یو انګلیسي خبرې کوله یا پښتو. بیا خپلوانانو بالکل فارسی نه پوهېدو، موږ پښتو ورسره غږېده، ځکه ډېر خوشحاله و.
هغه له سحر د دې ترڅنګ چې له خپلې کورنۍ سره مرسته کوي، ځینو نور نجونې او ښځو ته یې هم په وړیا د آرایش د کولو زمینه برابره کړي. فاطمه وایي د دې ترڅنګ چې د سحر مشتری ده، له